السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده د مشال ریډیو د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ویلي په قطر کې د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له امریکا په سفارتي توګه خبر کړي دي سیلونکی وایي په دې خبرو اترو کې د پاکستان مرسته ډیر اهمیت لري د قبایلی سیمه په اړه او نور یو شمېر پوښتنه لرو خو د هر سن وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې وړاندې کوي
اول د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په لاهور کې د یوې فیکټری ودانۍ راپریوتي چې پکې په لزګونو کسان گیر پاتې دي د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي او په دوبۍ کې د پاکستان او برتانیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې درې چته ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي په ملبه کې اوس هم شپېته کسان گیر دي په لاهور کې د دغه ښار د ډي سي او احد چیما له مخې تر دې دمه د دوه کسانو مړي د ملبې څخه راوستل شوي دي
کیا کہ ایریا تنگ ہے اور اس میں مشینری ہم اس طرح سے لگا نہیں سکتے اور تینوں طرف سے ٹیمز لگی ہوئی ہیں
نوموړې وایي دغه سیمه ډېره تنګه ده نو د امدادي کاروایانو لپاره د پیښې ځای ته په مشینرو وړلو کې ستونزه ده د راپریوتې ودانۍ درې وڼو خواو ته د ژغورنې عملیات روان دي او موږ په یو ځل ملبه نشو لرې کولی ځکه چې په هغې کې ژوندي خلک ګیر دي نو دغه وجه ده چې په دې کې په ګینټو وخت لګېدای شي د بم ډسپوزل سکواډ د چارواکو له مخې دا پیښه د لاهور په حسن ټاون کې د دوایانو په یوه فیکټری کې د ګیس د چاودنې له وجې شوې په فیکټری کې کارکونکي شاوخوا 50 کسان اوس هم د ملبې لاندې گیر دي چې پکې زیاتره ماشومان او مېرمنې دي تر دې دمه د نه مېرمنو په ګډون 15 کسان د ملبې څخه ژوندې راوستل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی بعد افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي هغه به د قطر د چارواکو سره د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر پرانستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان دورې په اړه خبرې کوي د دې نه وړاندې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم وویل په افغانستان کې د امنیت بحالي د دوی خواهش ده او د دې لپاره به دوی خپل کردار لوبوي
We want stable Afghanistan. It is in the interest of Pakistan.
نوموړې وایي موږ باثبات افغانستان غواړو ځکه چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی په افغانستان کې چې څه قسمه هم سیاسي جوړجاړې کیږي نو موږ به یې ملاتړ کوو دا د پاکستان او نور هیوادونو په ګټه ده چې په ګاونډي هیوادونو کې امنیت وي نو په پاکستان کې به هم امنیت وي نوموړې زیاته کړه چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړجاړې باید د افغان حکومت او ولس په خوښه وشي د امریکا ولسمشر بارک اوباما اوایي هغه داسې فکر نه کوي چې ګینی اسرائیل د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر په دغه هیواد د برید کولو پریکړه کړې یو امریکایي ټي وي سره په خپلو خبرو کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلې د دې ستونزې د حل لپاره هغوی د خپل ملګري هیواد د اسرائیل سره ډېره د نږدې نه همکاري کوي پوځي مداخلت ته په اشاره ولسمشر اوباما ویلې د ایران د اټومي پروګرام د لنجې د حل لپاره به په هر یو آپشن باندې غور کولی شي خو نوموړي په دې خبره زور راوړو چې امریکا د دې ستونزې سفارتي حل لغواړي بلخوا ایران ویلي دي چې دوی به په هر هغه یو هیواد برید کوي چې د دوی پر ضد د حملې لپاره استعمال شو د ایران نیم سرکاري خبري اجانس فارس د ایران د انقلابي ځواک د قومندان جنرال حسین سلامی د خلیلی کې دوی به هغه ځای په نخښه کوي د کوم ځینه چې دښمن په دوی برید وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د قرارداد ویټو کول یو مسخره بللی په دې قرارداد کې په حکومت ضد مظاهره چانو د تشدد غندنه شوه په بلغاریا کې د خپلې وینا پر مهال میرمن هیلی کلینټن ویلي د شام ولس د مرستې لپاره هڅې دوچنده کول پکار دي نوموړي زیاته کړه امریکا به د هغه چا سره کار کوي څوک چې شام یو جمهوري هیواد لیدل غواړي یعنی دوی به د شام له ولسمشر د مخالفینو سره مرسته کوي بلخوا په میونخ کې د امنیت کانفرنس ته په خپل وینا کې د تیونس وزیر اعظم حمدي جبلي ویلي
قبل كل شيء اريد ان اتعرض الى موضوع الشعب السوري.
نوموړی وایي زه دا ویل غواړم موږ لره مضبوط او قوي دریس خپلول پکار دی او زه دا په فخر سره وایم چې تیونس څرنګه وکړل همغه شان موږ لره پکار دی چې دا رنګ د عرب او نورو هیوادونو نه هم د شام سفیران وباسو. د شام اولس موږ نه اوس د اوږدو بیانونو او غندنو تمه نه کوي بلکې د کوټلو ګامونو پورته کولو تمه کوي. بلخوا په عین حال کې د بشار الاسد ضد پوځي یاغیانو ویلي د اسد د لری کولو لپاره اوس یوازنی لار د طاقت استعمال دی. سپینه ماړی وایي دوی هغه رپورټونو ډیر اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي مصر پلان لري چې د امریکا په مرسته چلیدونکي د یوې غیر سرکاري تنظیم د څه باندې څلوېښت کارکوونکو په اړه د جرمونو کیسونه رامخته کړي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ روان ټیسټ میچ کې انګلینډ په خپل اخیری اننګ کې د دوه وکټو په تاوان تر دې دمه اته اتیا رنزونه جوړ کړي دي. په دوبۍ کې روان دی دریم ټیسټ میچ کې پاکستان لوبډلې انګلینډ ته د درې سوه څلور دېرش رنزونو هدف ورکړی دی. پرون د میچ په دریم ورځ انګلینډ شپږ دېرش رنزونه جوړ کړل. د دې نه وړاندې پاکستان په لومړي اننګ کې نه نوي او په دویم اننګ کې درې سوه څلور دېرش رنزونه جوړ کړل چې پکې اظهر علي یو سل شپږ پنځوس او یونس خان یو سل اووه ویشت رنزونه جوړ کړل. په دوبۍ کې روان د ټیسټ میچونو د دې لړۍ لومړۍ دوه لوبې د پاکستان لوبډلې ګټلې دي. او دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو د اسرار العالم مومنا د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې مدرلا دا ریپورتونه راخسته دي. پاکستان وایي امریکا طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو په اړه په سفارتي توګه خبر کړی دی. په دې اړه د سیمه ایزو چارو سیړونکي مشتاق یوسفزای مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تعاون مغیر دې مسلې حل پیدا کول یا طالبان سره خبرې کول زموږ حل نه ممکن خبره وه.
حکومت ویلي شمالي وزیرستان کې به ډیر زر د سیمې د پرمختګ لپاره د یو ډیم په جوړولو لاس پورې کړي. بلخوا یو ځایي ملک اسمت خان وایي دې نه به ځایي خلکو ته نقصان اوړي.
ټول کام اسیت ورکیږي، د هغې شناخت ورکیږي، د هغې ثقافت ورکیږي. که حکومت زموږ د ترقی سوچ کوي نو هلته زموږ نور ډېر ذخایر دي د ګیس او د تیلو په شکل کې سرویم شوي دي، نو دی هغه مدنیات دی اوس پړي.
د انساني حقوقو ادارې وایي افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد لا هم دوام لري. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د مشال مرکه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. خو ګوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د خارجه او چارو د دفتر ویان عبدالباسط ویلی دی چې امریکا په قطر کې د طالبانو سره کېدونکو مذاکرات په حق له پاکستان په سفارتي توګه خبر کړي دي. نو مولدا هم ویلی چې پاکستان افغانستان کې امن راوستلو لپاره هر ډول مرستو ته تیار دي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال احمد الله په ریپورت کې اورو.
د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ سفارتي رابطې برقراره دي او امریکای موږ په سفارتي ذریعو سره د طالبانو سره کېدونکو مذاکراتو نه خبر کړی یو او موږ امید لرو چې کله هم د پاکستان او امریکای ترمنځ رابطې په مکمله توګه بحال شي نو امریکا به موږ د مذاکراتو په حق له د نورو تفصيلاتو نه هم آگاه کړي. عبدالباسط زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د لړکې پاکستان حکومت د افغانستان هر قسمه مرسته کولو ته تیار دی. خبریال او افغان امور نظر لرونکو مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې امریکای ته معلومه شوې ده چې پاکستان په اعتماد کې اخستونه بغیر طالبانو سره مذاکرات کامیابېدای نشي.
دا څومره مشران تلې دي نو دا هم د پاکستان تلې دي. اگر چې جلد په کې پاسپورتونه د افغانستان امبیسی نه ملو شوې دي پاکستان کې نو همدغه وجه چې پاکستان تعاون بغیر د مسلې حل پیدا کول یا طالبان سره خبرې کول زموږ د خل نه ممکن خبره وه. نو اوس چې پاکستان خپل باندې خبره منلې ده او دې دی وی چې موږ په اعتماد کې اغستی یو نو بیا ما به خبر ونه توکو کې دیش په دې کې فرمخته کې په دې خبرو کې
دو دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وینا دا چې امریکای دا یو خه ګام دی چې طالبان سره د مذاکراتو په حق لای پاکستان په سفارتي کچ خبر کړو اوس پاکستان له هم پکار دی چې د لړکی خپل مثبت رول ولوبوي
خبره شوې ده چې پاکستان به دغه مدد کوي او دغه خلک تللي دي اوس پاکستان چې کوم دی هغه څه مذاکرات کېږي نه پاکستان له پکار دي او نه د پاکستان په مفاد کې ده چې د خبرو اترو ټوله کنټرول خپل لاس کې واخلي نو زما په خیال باندې امریکا او طالب د خبرو کې خبره کوي پاکستان به خبره ساتي هغه یو هم ملک په دې مسله کې چې به خبره ساتلی کېږي او د پاکستان مفاد او خیال ساتلی شي زما په خیال باندې پاکستان له پر داخله
یاد دی وی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر په درې ورځنۍ دوره دوه تزي چرته چې به هغه د قطر اعلی چارواکو سره دوه اخیزه تعلقاتو سیمایي صورتحال او په عالمی معاملاتو خبرې کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر من اوریدونکو یو شی به وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې درې چاته ودانې درا پرې وته په پیخه کې دوه کسان وجل شوې دي او په ملبا کې اوس هم شپېته کسان گیر دي دا وخت د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل موږ سره د ټلیفون په لیکه دی ریاض خان په خیر راغله د دې پیخې د مرګ جوبلې تفصیل موږ سره شریک کړئ
ډیره مننه منور شاه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې په لاهور کې دا یو درې چیزه ودانې وا چې پکې د سارو دوایانې جوړې دي په هغه کې سار څه د پاسه اته بجې یو 14 اوس وا چې ویل کیږي چې دا د سلندر 14 وا تر دې دمه د چارواکو د وینا تر مخه کم چلته امدادي کارمندان غی کار کې غی د وینا تر مخه درې مړی او دغه شان 12 کسان هغه په جوبل حالت کې راوستي شوې دي او د نورو کم کسان چې په ملبګي کې غی د راوستو لپاره حالې سره روانې دي د چارواکو وینا ده چې چونکی دا یو ډیره خطرناک او موګه په دې وخت کې ځکه چې نورې بوایلرې نورې سلندرې هم دلته کې موجود دي په دې ودانې کې او کم خلک چې په دې ودانې کې گیر دي لاندې په ملبه کې نو د هغې د ژوند لپاره دینې شي ټولې غټه مشينري په کار راوړي ځکه چې دغه بوایلرو د 14 یا دغه سلندرو د 14 هم خطر ده نو دې په دغه وجه باندې ډېر په مزه مزه لګیا دي د ملبه لری کوي خو دنه د ملبه د لاندې نه اوس هم د خلکو اوازونه او بلکې ځنې په کداسې چې هغه په ښه حالت کې دي او دغه کور وایو چې زموږ سره په ټلیفون باندې خبرې هم شوې چې غی د خپل راوخو لپاره کارمندانو ته خواست کوي چې دا حلې درې لګي تیزی کی نو دغه شانتي تر 50 نوار شپې ته کسانو پورې دا چې کم دینو په ملبه کې گیر دی خو په دې کې د درې کسانو مړی او 12 کسان په جوبل حالت کې دا تر اوسه پورې د ملبه نه راوستي شوې دي
ډیره مننه ډیره مننه ریاض مساخیل پر راتلونکو خبرونو کې به هم تاسو ته تازه معلوماتو د پاره درزو قدر منوریدونکو دا وو ریاض مساخیل چې په لاهور کې د درچاته ودانې درا پرې وته د پیښې حال یې موږ سره شریک په دغه پیخه کې زمنګ د خبريال د وینا سره سم درې کسا ژوندۍ رستل درې کسا چې مړ شوې دي غرا وتی دي او 12 کسان جوبل حالت کې رستل شوې دي او د 500 نه در شپې ته پورې لا هم په دغه ملبه کې گیر دي
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان چارواکو وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په افغانستان کې د مداخلت کار نه بلکې د سہولت کار کردار تر سره کول غواړي او دا رنګزنی کارپوهان هم دا دریز لري چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي ده خو بیا ځنې کارپوهان د دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه خپل د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی ته دوام ورکړي دي د دې هر څه تفصیل د عالم مومن په دې ریپورت کې اورو
په افغانستان کې د امنیت د بحالۍ په غرض د دغه هیواد د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره هلې ځلې روانې دي پاکستان هم وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د مداخلت کار نه بلکې د یو سہولت کار رول ولوبوي همداراز په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط مشالې دوته ویل
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے
ګوري چې د سیمایي حالات خبرې کیږي نو افغانستان لوی مسله ده او ترڅو چې د جوړجاړي خبره ده د پاکستان پالیسی همیش دا ده چې د مذاکراتو لاله ټوله معاملې هوار کړي
آیا د هر سخی چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسی کې څه بدلون راغلی او کنه کله چې مودا پښتنه په کابل کې د سیاسي چارو کارپو غفور لیوال په وړاندې کې خدا نو هغه ویل چې نه پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه خپل د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی نه ده بدله کړې
پاکستان خپل ګټي په دغه ستراتیژي کې چې دوی کومه پالیسي تعقیبوله په افغانستان کې هر ګډي کبیر او مخته کوشنبار کې خود شوی دی او ځکه د روس پاکستان فکر کوي چې بیرته پر مقاصد کې خپل ځای ځای معلوم کړي
خو د پاکستان د کورنو چورو پخوانی وزیر افتاب شیرپا وای د پاکستان د پوځ مشر اشفاق کیانی چې کله نه خپل څوکۍ سنبال کړه نو د هغه وخت نه هغه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا یا د ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ په ختمولو کار پیل کړو.
بدلون راغلی چې ستراتیژیک ډیپت والا خبره اوس ختمه ده بالکل. دیکھیے چونکہ پاکستان اس کو پہاڑی آگن سے ویلے کہ بھائی منگا صرف داغے امن اربا کچھ کم افغانستان افغانستان لیڈ کئی آگئی ہے قرآن بوجھی ہے منگو سرا دا بحثیت معاون کار کو فوج کے دا تبدیلی را کرے دا منگا پر سیاسی آگے کے قیادت کے دا تبدیلی را کرے دا پاٹو کم سے دا دا اسٹریٹجک ڈیپت والا خبر چلا تا اس ختم دا دا زرزا دا فرسودا دا دیس منتا سو آغا نرسی جے.
همدارس په کابل کې د افغانستان د پوس پخوانی جنرال امر الله امان وای چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هینا ربانی کر لخوا د افغانستان د دورې او د غرنګ د افغانستان او پاکستان د دوه هیوادونو د نورو چارواکو ترمنځ د رابطونه د مثبت بدلونونو تما څرګندېږي.
بل د هینا ربانی چې افغانستان ته راغی نو دغه سفرونه یو څه مثبت اغیزه اچولی شي د دوی په رفت آمدو باندې او د دغه کم سوی تفاهم چې پیدا شوی د دوه ملکونو مابین کې د سیاسي اړخو له لحاظه دغه به رفع شي لپاره دي چې د دغه سیاسي اړخونو هغه منفي اغیزې نو بد تاثیر په د عوامو باندې کې نه د افغانستان عوام په دې ګناو کې راځي او نه د پاکستان عوام په دې ګناو کې راځي. بنان موږ باید هغه لاره مخکې ونیسو چې د افغانستان په استعمار کې به تر قیامت پورې دغه خارجي فوجونه نه وي او پاکستان به هم له دغه معزلې سره تر اخره پورې مخامخ نه وي. بنان لکه دوه ورونه دوه ګاونډي او د نیکو اړیکو په امید باندې د ټول عوام دي ولې پولیټیک کم لاره چې نیولې ده نو د هغه کم بدلونونه چې راځي امیدواره یاسو دغه رفت آمدو کې هغه هم مثبت اړخ ونیسي او د دواړه ملکونو په ګټه وي.
د غرنګ په پېښور یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې مشر الطاف الله خان مشال ډو ته وویل چې پاکستان او افغانستان لره داسې پالیسي خپلول پکار دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
زموږ خبره ده چې ستراتیژیک ډیپت چې زموږ یو خو زړه فوجان دی دا خبره کوي چې لکه سٹی جی ڈیس بندہ زمون نظریاتی سرحدوں نہ گانا سینٹرل ایشیا لگا دم دگے سرزم زما هم سمون ناراضی چې دا خبرې ټول نه دي پکار کنه نو پاکستان به صرف نه نه غواړي چې افغانستان کې څه کیږي هغه نه پاکستان ته نقصان رسي څنګه چې افغانستان نه غواړي چې ورکه پاکستان کې څه کیږي هغه نه افغانستان ته نقصان رسي نو دغه باندې سره زما په خاله پاکستان او شنه پالیسی چې دا زما په خاله هم دغه طرف ته روانه ده اوس زه دا نه پوهه نیم چې دا پوره ما غته رسیدلې ده او کنه.
د افغانستان د پوز پخوانی جنرال امر الله امان په خبره د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلتوري مذهبي او نورې ډېرې داسې خبرې شریکې دي که چېرې دواړه هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي نو دوی به مثالي ګاونډیتوب ولري.
د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ په حقله ریپورت مو د اسرار عالم مومن اورېده.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به خلیجی هیواد قطر ته ځي چې هلته د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې د قطر د چارواکو سره خبرې اترې وکړي. آیا پاکستان د دغه خبرو اترو په اړه څه اندېښنې خونه لري او پاکستان په افغانستان کې د روانې سولې د لړۍ په اړه څه نظر لري؟ دا پوښتنې زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې د چیرمن سلیم سیف الله نه کړی دی. راځي چې
سلیم صاحب کدار ته وای په دې روانه د امن پروژه باندې د پاکستان سره ریزرویشن دي
ورجی موږ خو هیڅ قسم ته ریزرویشن پاکستان خو دا غواړي چې افغانستان حالات خوشي هلته دا جنگ بند شي هلته دا دهشتګردي ختم شي موږ خو د دې خوښمند یو نور څه مقصد خو نشته افغانستان حالات نه ټیک شوي پاکستان حالات نه ټیک کیږي نو دا دې کې و پاکستان ډېر خلک لاس ته چې دا طالبان نن راغلي دي او د میز باندې خبرې لګیا دي دې کې و پاکستان هم ډېر خلک لاس دی والا سر رسوخ پل تعلق میں استعمال کرے دے او دی میں طالبان مو پوئی کڑی دی چھے بھئی گورا کتالب بھی اغم دے وطن دے خاور دے او کل تن افغانستان سوک حکومت والا مریان دے خاور دے وطن دے دے جنگ جگڑے سرائے و نسلم تباشن و ملکن تباشن و سمت خاطر اس سے دے تو فیصلہ اگر روان دی اس کو پکا رہے تھے بس پشری کا کینو جیسے معاہدہ کو جگہ کے سمرا قومنا دی سمرا خلق دی قوتوں دی ابھی تو تخبل ایسا ملا ہوشی.
سلیم صاحب دا سرا پرون دا کابل نخبری گی چھ پاکستان غواڑی چھ دغا پروجا مشروط توگا باندی مخی بوزی او اگوی سے شرطو لری نستاسو پا نظر تاسو دنن خلق یہی تاسو تا معلومات تی دا سے شرطو نشتا؟
نہ نہ اس یقیناً پاکستان افغانستان تزارشی ویل حکومت کا جفلانی صورت ہندوستان سے جوڑو کا بل سمک کا دا خپل اگر صرف دا درخواست مکڑے دے چھتا سو جی کم ہندوستان خلق راغلی دی چھ غی پاکستان کے شر جوڑو دے پر ادا استعمال نشی تاسو خورا چھ استعمال نگی لکھنیٹو والا دے افغانستان خورا استعمال اکڑا و پر سلالے باندے عملہ اکڑا و شپگیش کسان شہید کر دا دا مقصد بنے نورا یو آزاد من بے جس کول واڑی بل یقیناً دانا بولو چھ اگیزی نا مداخلت دے افغانستان پر ذریعے پر پاکستان کیوں شی نورا دا اسی افواگانی دی.
سلیم صاحب دا ستاسو دا غا دا خارجہ چارو کمیٹی او دا پاکستان سیاسی حکومت دا محال دا افغان طالبانو یا دا حکانی ڈلی یا دا گلبدین حکمتیار سرا پا دے اڑا سرابطہ کی دے؟
یقیناً سرابطہ خو بئی کنا جی دا خو انٹیلیجنس ایجنسیانو مکم بھی دی چی گورا دے اگئی دیر رشتہ داران دلتا پاکستان کی ہو سی اگئی منگا کل کل کسے پیغام سے خبر ای بے اگئی بزریے والتا رسونو یقیناً رابطہ خو بئی اس پا کم سطح پانے دا
دا د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمن سلیم سیف الله چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان د دریځ په حق لازمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شوا کې جوړیدونکې کورم تنګي ډیم چې د یوې پراخه سیمې د وبخوار ترڅنګ به بجلی هم پیدا کوي حکومت ویلي ډیر زر به په دغه ډیم جوړولو باندې لاس پورې کړي. خو بل طرف ته دغه سیمه چیرته چې به دا ډیم جوړیږي اوسیدونکي د دې منصوبې مخالفت کوي. په دې اړه نور تفصیل درته په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
په دغه ډیم باندې به د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټي د راپور تر مخه 9.5 بلیونه روپۍ لګولی شي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې به 3,50,000 اکړ ځمکه اوبه کوي. بل طرف ته د تیرې میاشتې په 9 نیټه د شمالي وزیرستان ایجنسی میامی کبلخیل سیپلی او ملک شاهي قبیلو مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره جرګه کړې او په سیمه کې د دغه ډیم جوړولو مخالفت کوي. د کبلخیل کام مشر ملک اسمت خان وایي چې د ډیر وخت نا دغه ډیم جوړولو خبرې کیږي، خو لا تر اوسه دولت د دغه قبیلو مشران چې د خاورې تښتن دي کله هم په اعتماد کې نه دی اخستل شوی.
صرف یو څو ملکان مراد یافت هغه سرکاري ملکان تا خدشاو تحفظات خو د کم دغه دي چې هر زمر کېږو او کور مې ختمې کی. نو ما نه په دې مسله کې 40-45 سال کې یو ځل چا پوښتنه نه وکړه، نو په دې باندې خلک ډېر زیات غوسې کی دي او بالکل د دې مخالفت کوي.
دا چې دولت دغه خلک په بل ځای کې آباد کړي او ورته متبادل قیمت ورکړي، نو بیا به د خلکو رد عمل سوي. ملک اسمت خان زیاته کړه،
هغه که متبادل زیم ورکی او ورته کورونا ځانې ورکی خپل جونګړې کې خوشحال دي، نه د اسلام آباد او د پېښور او د بنو بنگلې هغه ټول کام اسیت ورکیږي، د هغې شناخت ورکیږي، د هغې ثقافت ورکیږي. که حکومت زمونږ د ترقی سوچ کوي نو هلته زمونږ نور ډېر ذخایر دي د ګیس او د تیلو په شکل کې د کبلخیل په
یو بل مشر ملک بستان وایي چې دوی به کله هم خپل سیمه ډوبولو ته ور نه کړي.
شاید چې موږ ته موضوع وکړم بیا موږ دا یقین نه جوړېږي چې یار موږ کو وطن کې دا او وطن ته لوړ شي مجر ده شي موږ کنه موږ خو دغه علاقه د بل وزیر کوم موږ ته څوک علاقه کوي موږ دغه جیده جی.
د لکی مروت نه د پاکستان سینټ غړی سینیټر سلیم سیف الله خان چې د مودې نه د دغه ډیم په جوړولو کې زیاته هڅه کوي وایي چې دوی به د خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې د دغه ډیم په جوړولو زر لاس پورې کړی شي او دغلته آباد شوي خلکو ته به متبادل قیمت او ځمکه ورکولی شي.
پاکستان چنن کوم صورتحال دے دے بنیادی وجہ کوم دا کنا اس چې خلق قضا نه پوي کنن تر ویلا نه وانه پاکستان بس حال او پتیارې کې وټول مل. پاکستان کې بد قسمتی سره تر بلین آباد سلوی کال او شول مونږ په دې ملک کې چې ځان ته جوړی طاقتم ویو ډیمونه مو جوړ نه کړی شول ډیمونه جوړ نه شول نو غربت به نور زیات شي.
کسه هم ځینې خلک د دغه ډیم د جوړولو زیات مخالفت کوي، خو بیا ډیری خلک غواړي چې په دغه ډیم باندې په هغه صورت کې کار شروع کړي شي چې دا اول نه هغه خلکو ته متبادل قیمت او ځمکه ورکړي شي. کم خلک به چې د دغه ډیم څخه اغیزمن کیږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د نورو سیمو په سیر دغه هیواد پکتیا ولایت کې هم تر یو حد جنکو ته د تعلیم موقع برابر شوی او اوس په بادو کې نور کول کیږي، خو بیا هم په دې ولایت کې د انساني حقوقو د کمیشن دفتر د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی او وایي چې په تیر یو میاشت کې د کورنی تاوتریخوالي له وجې 15 ښځې وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل لخوس نه د نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې اورو.
په پکتیا ولایت کې د بشري حقوقو کمیسیون سرپرست عبدالحکیم ناصری وایي چې د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او ډېرې داسې قضیې اوس هم شته چې لا پټې پاتې دي. په پکتیا کې د بشري حقوقو د دفتر د ښځو د ملاتړ څانګې مشره زرغونه شمس وایي چې سخت کال رښتیا هم په دې ولایت کې پر ښځو تاوتریخوالی زیات شوی او یوازې په تیره یو میاشت کې 15 داسې قتلونه شوي چې نجونو خپل قانوني عمر هم نه و بشپړ کړی چې په بدل او یا جبري ډول واده شوي وي.
تقریبا د 15 قتلونه چې پرله پسې وشو په پکتیا ولایت کې، دغه 15 سره د ټول د تاوتریخوالی همداسې جبري ودونه واده چې دوی په کم سن باندې واده شوي وه.
د پکتیا یو اوسیدونکی جمیله وایي چې پخوانی ډیر منفي رواجونه د قانون نه حاکمیت او په لیرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي کمزوري او د مرکز نه خبري د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي.
دا خصو سره چې دا تاوتریخوالی کېږي، اول لامل مثلا هغه حقوق چې ښځې مثلا په اسلام کې ښځو ته ورکړ شوی ده، دا څوک ښځې ته نه ورکوي دا حق حقوق. او بل دا چې دغه حاکم انانات چې مثلا دلته دي، ناپسنده انانات دي،
دغه یعنی معنی کیږي کله قانون هم حاکمیت نه لري. او بل دا چې دلته جرګې دي مثلا ډیر مسائل دی په همدغه جرګو باندې حلایي.
د بشری حقوقو د کمیسیون د خزو د ملاتړ څنګه مشره زرغونه شمس هم وایي چې ډیرې داسې قضیې شوي چې میډیا یا رسنۍ وربندې نه دي خبرې. خو نوموړي زیاتوي دوی به هڅه وکړي چې داسې قضیې چې پټې پاتې دي رسنۍ ته څرګندې کړي.
ام دغه بیا هم هغه دودو دستور هغه نوړه دودو دستور حاکم دی دغه موضوع نه پریږدي چې د میډیا د طریق نه دی ووزي او دغه موضوعګانې چې عامل کمزوری کې پټې هغه هم دزګیره شي.
که څه هم دا ډول پېښې په داسې ټولنو کې چې دودونه او رواجونه پکې حاکم وي هر وخت کېدای شي، خو باید ویل شي چې په پکتیا کې په تېرو څو کلونو کې داسې قومي پرېکړې هم شوي چې ښځې په بدو کې نه ورکول کېږي او د پخوا پرتله د نجونو تعلیم ته هم زیاته پاملرنه شوې او اوس په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او په پوهنتونونو کې هم شمېره د پخوا پرتله زیاته شوې ده. خو تر ډېره بریده د تاوتریخوالي دا ډول ستونزې په لرې پرتو سیمو کې وي چې د ناامنیو او خرابو لارو له امله یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې له ډېرو حقونو او حتی له روغتیایي اسانتیاو هم بې برخې وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
خوږ اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه د اسرار عالم سټوډیو ته راغلی دی. د تازه خبرونو سرټکی به ترې واورو. د پاکستان په لاور ښار کې د یوې درې چته راپریوتې ودانۍ څخه تر دې دمه درې کسان مړه او دولس جوبل راویستل شوي دي. په ملبا کې اوس هم شپېته کسان ګیر پاتې دي. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي. د امریکا ولسمشر وایي د هغه په فکر اسرائیل په ایران د برید کولو پرېکړه نه ده کړې، بلخوا ایران ویلي دي چې دوی به په هر هغه یو هیواد برید کوي چې د دوی پر ضد د حملې لپاره استعمال شو. د رپورټونو له مخې په یورپ کې د سخت یخنۍ له کبله د 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کول یو مسخره بللي. په دې قرارداد کې په حکومت ضد مظاهره چانو د تشدد غندنه شوي. او پاکستان په دوبۍ کې روان د دریم ټیسټ کرکټ میچ د ګټلو لپاره انګلند ته د 340 رنزونو هدف ورکړی دی. قدر من اوریدونکو، دا اسرار العالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې چې تاسو لپاره زمونږ خبریال خالد خان برابر کړی ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان سلامونه او نیک پیرزونه اومنه. نن په مشال مرکه کې مونږ سره د پښتو ژبې، ادب او کلتور نوموړی سیلنکار او په پښتو اکیډمیک دی استاد ډاکټر پرویز مهجور خیشکی صاحب دی. د هغې سره به د هغې په جون، د هغې په خدماتو او بیا د هغې په خیالاتو خبرې کوو. ډاکټر صاحب، زموږ اوریدونکو ته مو خپل پیژندلو کا چې تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره او د پښتنو کم کام سره تعلق لري؟
کلی زمونږ خیشکی دی او دا د خیشکی د کلی نوم هم د قام په نوم باندې دی. خیشکی باقیده یو قبیله را او دا د ممزو کم چې په اشنغر کې اوسی دی هغې مشر ورو. خو زمونږ په شمېر هم دا قبیله کمه وه، خو یو خوا بل خوا هم لاړل، څه قصور ته لاړل، څه د کابل په غوربند کې دي، څه مطلب دا چې په کوټه کې دي. د کوټې نه ښکته سن سکر کې هم خیشکی پښتانه دي او انډیا ته هم تللي دي. خو مونږ کمې خیشکو سره چې زه تعلق لرم، د نوخار ضلع او د تحصیل او د کابل سیند په غاړه باندې آباد کلی دی. زما خو پرویز خان نوم دی، د پلار نوم مې زرین خان دی. زه وړوکی هم د څلورو کالو بهم چې پلار مې وفات شو. دشمني وایي کې ویشتې شوي، خو ډېر په داسې عجیبه طریقه چې د دشمن پته نه لګیا د شپې په اودو کې. برحال بیا زما مور وه او بس خور وه او ما تعلیم کړو. لسم پورې تعلیم مې په کلي کې وکړو، ګورنمنا اسکول خشکی بیان، او بیا نوخار کالج نه، او بیا مې بی اے او ایم اے دا ټول په پرایویټ سطح باندې وکړل. او ما په پرایویس کې لومړی پوزیشن اخیستی او بیا دویم شو په فاینل کې. دغه شان د دې نه پس زه استاد شوم. او زیاته استادي چې کوم سکول ټیچر چې ورته وایي هغه کلی کې ګورنمنا اسکول خشکی پایان کې او ډېر وخت استاد وم. دې کې مې ایم اے موکا، اردو مې موکا، او بیا دلته کې پوسټونه اډورټایز شو په پښتو اکیډمۍ کې. نو په هغه کې زما چې کوم دی سلیکشن شو او ما د فروری په لومړي تاریخ کال 3 هم کې دلته چارج واغستو. د هغې نه پس مې کارونه شروع.
ډاکټر صاحب، همدغه خبره چې تاسو په پښتو اکیډمۍ کې د استاد په حیث نوکر شوي، بیا څومره دغه سلسله وه؟ تاسو څومره وخت دغلته نوکري وکړه، دغلته خدمات مو؟
دلته زما خیال دی ریٹائرمنٹ یا د شپیتو کالو تر رسیدو پورې ما تقریبا سلیش کال د کې برابر کړل کنه سمیاشت کم سلیش کال. نو دلته خو زه اول د یو ریسرچ سپیشلسټ په حیثیت ما کار شروع کوم. هغه د پښتو لغت تیارېدو نو دوه جلدو کې ما یو لسم او دولسم کې کار وکړو هغه ارینجمنټ. او بیا د دې نه پس چې کوم دی علی محمد مخلص دیوان چې مولانا عبدالقادر صاحب کوم چې د پښتو اکیډمۍ بانی وو هغه راوړې وو او دغه شان د مایکرو فلم په شکل کې پروتو چمپ کار نه کړو. مونږ سره یو زوړ پروجیکټر وو ما په هغې باندې د هغې کار شروع کړو. داسې ډېرو خلکو راته به وي چې لکه نظر به دې خراب شي خو ما وی بس ما زه دا کار به څوک کوي ګوره دې دونه عمر شو پنځوسو کال نه زیات شو دا کار داسې پروت دی دا به څوک کوي او دا یو نسخه که لاړه علی محمد مخلص نو ورک به شي. په هغې مې کار وکړو په هغې مې ښه مقدمه ولیکله او زمیمې او حاشیې مې پرې ولیکلې. ورسره ورسره ما ارزانی خیش کې چې د پښتو ژبې ړومبی شاعر دی باقاعده معلوم د هغه دیوان هم داسې پروت و چا خدای خبر چې ولې ځکه چې زمونږ محققینو ښه درانه درانه خالمان هغوی بلا دیوانونه مرتب کړل خو په دې خلکو یې کار نه کولم. یو خو دیوانونه اوم نه د ارزانی خو چې ما بیا خپله لایبرري کې لګیا وم نو دوه دیوانه مې راوښکل څه مې هغه کړو څه مې د ارکایوس کړو څه د افغانستان نه له زلمي هواد مل را کړو یو دیوان نو په هغې ما پیچ ډي وکړه ډیګري را راکړه د هغه د ټول د ژوند حالات د هغه د قام قبیلي حالات د هغه باره کښې مشرانو څه ویلي وو د هغه د نوم په باره کښې د هغه د فکر فن د هغه ټولو ما ښه مستند جوابونه کړي دي او بس اوس چاپ دي.
ډاکټر صاحب د دې دا یو وجه خو نه وه چې تاسو ملا ارزانی خیش کې باندې کله کار شروع کولو نو هغه ستاسو د کام سره تعلق لرلو که نه دا د هغه یو داسې حیثیت یو داسې مقام وو په پښتو ادب او ژبه کښې چې هغې تاسو مجبوره کړي؟
یو خو دغه خبره هم ټیک ده چې خیش کې د قبیلې په حواله ځکه چې دې نه مخکې ما مونږ زه راتللسو کال یم چې زوما او زما نور ملګرو فرحت غالب ګورلي دا ټول مونږ یو تنظیم جوړ کړو ریا لکانو. بیا څه موده پس ما هغې ته وویل چې نه د ارزانی ادبي ټولنه نوم به ورته کېږو ځکه چې څوک به د ارزانی نه خبر نه حمید بابا ټولنه نه د رحمان بابا. نو زما ورسره یو دلچسپي د مخکې هم وه چونکې زما مزاج هم څه داسې صوفیانه غوندې وو ما جمالیاتو مطالعه ما له خوند را کولو او رومانټیسزم کوم چې اصل روحاني سیز دی هغه نو دا درې واړه تقریبا ته وایې رونه دي خو چې دا څومره په بره ځي 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 روحاني سیزونه دي ماخلې د رومانټیسزم پر مخکې سو دي جمالیات هم سو دي صرف تصوف چې کوم دی بیا ډېر مخکې لاړ شي دا درې واړه سیزونه زما په مزاج او طبیعت کې وو ما پرې مطالعه وکړم. نو دا هم یو ځای شو دغه اهمیت د هغه چې هغه د پښتو ژبې ټول نه ړومبی شاعر دی صاحب دیوان شاعر دی دا احساس هم راسره وو دا خدای پاک مال یو مقرره کړم او په هغې چې ما کوم کار وکړو د افغانستان ما نو هم او دلته دې ل ډېر زیات اپریشیټ کړی.
دا خبره تاسو په کوم بنیاد کوئ چې هغه د پښتو ژبې ړومبی صاحب دیوان شاعر وو د ده نه خو مخکې هم شاعران تېر شوي دي
د ده نه خو مخکې چې شاعران تېر شوي نو هېڅ پته نه لګېږي ځکه چې د چا دیوان مې شته. یو خیر بیان دی د بایزید انصاری خو دونه مخکې خو دیم د بایزید انصاری همعصر وو نو د هغه د فلسفې او د خیر بیان ټول تشریح او وضاحت د ده په دیوان کښې ډېره لویه ضروري ده. په پیرو خان چې څومره الزامونه لګېدلي شي د هغې د صفحې مکمل واضح جوابات چې کوم دي د ارزانی په دیوان کښې دي. نو د دې نه مخکې جي پټه خزانه ده نو هغې داسې شاعران متعارف کړي دي چې هغې مطلب دا یې چې څه یو یو غزل یا نظم دی د هغې دیوانونه او زمونږ شاعران چې کوم دي د ارزانی نه وروسته روخانیان هم خوشحال بابا هم او د رحمان بابا هم کاظم خان وروسته ټولو چې کوم دي چې کوم ځان نه مخکې شاعران او مشران یاد کړي ارزانی پورې راځي هغې نه مخکې نه ځي. دا مربوط روایت چې کوم دي د شاعرۍ د غزل د قصیدو د هر څه دا ټول د ارزانی نه شروع کېږي.
ډاکټر صاحب تاسو د پیر روخان خبره وکړه د بایزید انصاری خبره هم وکړه دغه کوم دور او بیا د پیر روخان په پښتو ادب او تنو او سیمه د پاره څه خدمات دي؟
دا پیر روخان خو د اکبر بادشاه دور و دی د وزیرستان نه راپورته شو خو د ده فیملی چې کوم ده هغه د ده نه مخکې د درې سوه کالو پورې ابراهیم دانشمند چې کوم دی دا د دې اور نیکو او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو او شهاءالدین سرورد رحمت الله د دې پیر و دې مریدان وو. دې دواړه هندوستان ته رولېږل چې تاسو لاړ شئ او هلته اسلام تبلیغ وکړئ. دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو وی چې زه به ملتان کے پادشم اور تو کوہستان تلاڑشا پختنو وطن تب پختونخوا تب پخوا کوہستان بھی ندی لاڑو وزیرستان کے پکانی گور ان کے دے رسو لویا فیملی اودی بلے لکھوال دے اگر داوئی چہرا تسکیر اور انصار رہ گئی کتاب دے اگر لکھلی چہرہ پہ ہر دور کے زمن دا قورن کی دو نوالا تر سپور اولیا خام خا پیو وق پیو زمانے کی ادا ٹول خوارو جی انڈیا کے خوارو پہ بنگال کے مخخ دی جلندر ددی دویم زی والتے کم کورونا مو سیرے جیدادون مو خدین علاوہ پیرو خان چکم دیا باقیدہ صوفی و غیر مشتہد صوفی و عام صوفی نو چکنی یو سلسلہ کی اغزان لیو سلسلہ پیدا کد قرآن و حدیث پہ بنیاد بندی اگا تا مقامون اٹھا کل پہ خیر بیان کی او خیر بیان چکم دی اگا دیگر تو مقامات و پرانا کی اولی کلو وقت سو چاہ سنزلی فلسفہ اگا نخورو لگ اگا یو مشن دا پارا یو تبلیغ و کم پیغام پہ خیر بیان کی پروت
ڈاکٹر صاحب تاسو خبر کوي د پیرو خان خبر کیږي دغه وخت کې په دغه دور کې ځین خلکو د مخالفت کړو د ته د پیرو خان په ځای پیر طارق ویل دغه کوم خلکو د په کوم بنیاد د دې مخالفت
دا ټول مخالفت چې کوم دی دا د خوندرزه بابا په کتابونو کې دی په مخزن اسلام کې ابرار تذکرۃ الابرار او اشرار کې خدا الزامونه چې کوم دی کنه زه چې چته لیکل کوم هغه الزام رااله نو زه د مخزن اسلام حواله ورکوم زه د خوندرزه بابا نه ورکوم او زما دا پوره یقین دی چې هغه الزامونه دومره غیر علمي دي او دومره غیر اخلاقي دي او دومره یعنی غیر حقیقت پسندانه دي چې سړی پې خوندرزه بابا نه دا څنګه ویم چې دا ډېر درسي کتابونه او دا وروسته د شیخان او مریدانو په کې دا یعنی اضافي کړي لکه اوس مخزن خوندرزه بابا په بدنام دي چېرا دی وایي چې خیر بیان څلوېښت سپارې خیر بیان اوس پیدا شوي دی کې سپارو ذکر نشته خا خوندرزه بابا په مخزن کې لیکي چېرا د خیر بیان په اخر کې لیکلي چې نه حشر شته نه میزان شته نه تپوس شته نه قیامت شته نو که په حرامو کې په حلالي بس چته پیدا کوي او ځان ډک کوي او ځان پرې غټوي الحالانکه د خیر بیان په اخر کې په حشر او په میزان او په ورځ آخرت او د قیامت او پل صراط ټول بحث خیر بیان کې همدغه دي او د قرآن د آیاتو باندې مدلل نو اوس موږ دا الزام څنګه په خوندرزه ولګو چې دا دې روندو کوکړو دې دوره نه پوهېدو ټول خبرې په مخزن کې چې خون کړي نو هغه ته بیا خوندره ته څه حاجت ته خدا هغه نه دي کړي خبر لکه څنګه چې ما وایي چې ویدي د لوټو ته هم خدای وایي او د ونې ته هم خدای وایي نو دا دغه شیخان د وجود په نظریه باندې پوهېدنه بله خوندرزه بابا زوی سخت هغه کتابونه شته عبدالکریم بابا ډېر سخت وزل وجودي دی بل د پیر بابا کتاب پیدا شوي دی هغه خطونه پیدا شوي دي او ما سره دي هغه یو ملا ماله په دې وجه روړه چې دا واله روکړو دا خو تش وهدل وجود دی نو دا معامله چې کومه دا زما خیر څه مریدانو زمونگ پدور کے دا کم قوم پرس خلکو ساغی گر اوڑا کا پھر روخان نے ہیرو جوڑ کو او خندر وزا با بیرا سے دویلن پر شکل کے اوڑان دکو یو سڑی دون الوی تحریک چلی سل کالو پوری چلی گی یو دا دون الوی لی مریدان دا ای کتابونا پا مقا پراتی دی دا اگر طول کتابونا پا مقا پراتی دی دا طول دا اگر متاثر شیوی دی اگا دا سی کمزور سڑی او اگر یو پورا کلچرل اگر دا مذہب پا بنیاد باندی اسلامیک ایڈیالوجی پا بنیاد باندی اگر دا پختنو معاشرہ را غور غفتل اگر دا اگر یو کتاب دی سورۃ التوحید پا اب قدر خپل تحریک آغاز او مقاصد کی اغه بادشاہ د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي غریبان په خپل کې جنگي دا څومره یو جمهوری سوچ دی او دا نه پکار او قاضیان پکا لګیا دي په پیسو باندې انصاف کړی او بیا د میا مولا د سخت مخالفت کړی چې د خلکو کوسول زی او ورته چې زموږ نه کی سره وړه کرام نه کنو بس خیبت به ضرور شي بل هاجر مخالفت کړی په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د غلاف د اتل سره ټوټه بیروړي زه چالو کوم خپل دو سړی به مړ شی ور پستر کو کی واچ زړه رس دی به خدای وبخي پیرو خان وای چې دی خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل بخلاصي په دې اتل سنو په دې میاګانو په دې خلکو باندې خلاص
ډاکټر صاحب تاسو خپل سړنه چکړه د خپل پی ایچ ڈی ډیگری چ موغستې ده هغه ارزانی خیش کی پکلر نو کوم غوریزن کو ته دا وای چې ارزانی خیش کی د یو ځای اوسیدون کې پیرو خان څنګه چې تاسو د وزیرستان نه د غشنو آیا هغه دې علاقو ته راغلو یا ارزانی
داخل نامک جی لکھ چکر دا ابراہیم لودی خلاف بابر حملہ کولا ناغا دغ وقت کی راخیش کی او ممزے او دا عثمان خیل دا ټول په ننګرهار کی او دا هجرتون یو دور او موږ د غوړی مرغینا چې باندې نغه ولا ته مرغوی دا ټول جی دا غزن خوارو شو څوک دا سلار ملتان ته او زمونږ دا خلک ابو قندهار ته قندهار نه کابل ته ننګرهار ته بیا راغل دا یوسف جی وغیرہ لوی کی سره نو دی یو ډله چې کومه کنه هغه لاړه ابراهیم لودی سره او د پانی پت په میدان کې چې کله هغه شکست وخوړو نو دی له بابر چې کوم دی دا د قصور خار په جاګیر کې ورکو اوس قصور تقریبا 80% مشران ټول خیش کړي نور پښتانه هم دي بګي او د دلی او لاهور په منځ کې د ماسول اختیار هم دي ته ورکو دې خیش کو ته په انعام کې نو زما خیال زما تحقیق مطابق کله چې دا خیش کو ډل اتلا نو دا دی به 15 کالو ورکو نو کله چې مطلب دا دلته کې وزیرستان کې د نارا پورته کړ دوی خو بیا ورو راغو دوړو ته دوړو نه بنګوخو ته بیا وربزو ته بیا تیرا ته بیا پیخور ته راکو شو بیا شنغر ته لاړو نو غالبا دی په دوړو کې و چې د ده آوازه خوره شوه په ټول هندوستان او دې هغه وخت کې په قصور کې و نو ده د تاجران چې کوم د تجارت په ذریعه کم مال چې بتلو راتلو برقیانو چې کوم دي کوم چې د وزیرستان اوسیدونکي د هغې کې تاجران ډېر و نو د ده دغه خور شو چې یو داسې پیر پیدا شوی دی زما خیلی ارزانی د مخکې نه زه خویم د 15 کالو خوشو کې و خو عالم فاضل د مخکې نه صوفي و نو دې درې حالنامه هم لیکي او خوندریزم لیکي چې دا درې وړونه دلته کې راغلل نو غالبا په دوړو کې دې هغه سره ملو شوی دی دا ارزانی نو هغه سره څونه وخت چې تېر کړی بیا د خلیفګان یو خوا بل خوا بلوچستان ته هم ولېږل بدخشان ته هم ولېږل او دا ارزانی ته یې چې ته لاړ شه تر خپلو خلکو له لاړ شه هندوستان ته لاړ شه د پنجاب نه ښکته بس د دریاسن نه ښکته دې ته پښتنو پنجاب وي دې قصور ته لاړو د قصور نه بیا لاړو خورجې ته اوس هم جي مونږ ته دا اندازه ولېږ په 2009 کې غالبا په افغانستان کې انټرنیشنل سیمینار وبه بایزید د روس نه خلک راغلي وو د تاجکستان هم راغلي وو او د هغه د مزار ګدنشین چې کوم دی هغه هم راغلی وو پروفیسر دې د اردو او هغه ځای چیرمین هم هغه ما سره هلته کې ښه افغانستان کې ګپ هغه باقاعده زیارت دی روحاني سلسله اوس هم شروع را په هفته کې یوه شپه ده هغې باندې خلک راځي او عرس کې زیارت
ډاکټر صاحب روحان یو تحریک شروع کړ تاسو په دې څېړنې کړې دي په اوسني دور کې د هغه څه داسې آثار ښکاري چې یاره دا د پیر روحان د هغه غورځنګ د وجې د هغه تحریک د وجې د هغه تعلیماتو په وجه داسې یو بدلون رالو په پښتنو په معاشره کې او هغه تر اوسه هم څرګند دي داسې
زما خیال د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیر روحان یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب دا دونه شاعران یې پیدا کړل بل هغه کلچرلي هم خلق دغه کل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل نو دوی یو سیاسي شعور هم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه لکه باچا خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زموږ ځینې مشران وایي چې یاره دا د دې یو سیاسي مقصد هم وو هسې ښه مشتهد صوفي وو رسېدلي صوفي وو خو که دې کامیاب شوي نو خامخا به اسلامي حکومت راتلو ځکه چې ایډیالوجي د هغه څه وه نو د ده نه پس شیخ عمر چې کوم دی هغه خلیفه و اته کاله په یوسفزو حکومت کړو بیا چې کله وشرو زکات ټولولو نو ما خانان چې هغې زه سره و هغې ورسره وران شو څنګه چې اسماعیل شهید سره هغه پیران صاحبان وران شوي وو خانان پیر محمد او یو بل څوک وو نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د ده نه چې کوم دی خوشحال خان د ده نه اثر اخیستی دی هغه بیا تحریک وچلولو بیا میرویس بابا احمد شاه ابدالي باچا خان چې کوم دی اوس هم کتاب چاچا کړی بایزید نه تر باچا خان پورې نو دا د هغې یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي قوم بیسیت یو قومی لیډر دې خلکو دغه کار کړی نو باچا خان د خپل وخت د شلمې صدۍ د تقاضو مطابق خلک راویښول پښتانه راغونډول خوشحال خپله کول او د خپله کول خو زما خیال چې نن نه 400 مخکې هغه د دې دواړو لیډرانو دغه زیات منظم تحریک اوس مثلا هغه خو داسې باچا خو نه و کړی چې مونږ چې ته جومات جوړ کړی دی چې ته باغ جوړ کړی دی لکه د شاه جان باچا چې ته تاج محل جوړ کړی دی دغه آثار یې نشته هغه تحریکي آثار شته چې خلک راویښ کړي
محجور صاحب تاسو په تصوف باندې کار کړی دی څه وینې په داسې هغه د پښتو ادب او شاعرۍ کې د تصوف هغه لړۍ دوام لري که هغه ختمه شوې ده
هغه خو باقاعده روانه ده او دوست محمد کامل صاحب چې زموږ د شلمې صدۍ د پښتو ژبې ډېر لوی محقق او عالم او فاضل و هغه وایي دا ارزانی چې کوم دی که نه دا یو د اسلام او یو د قومیت ناره دا روانه د حمزه طرفنه را رسېدلې په حمزه کې چې کوم تصوف دی او کوم قومیت دی دا د ارزانی مطلب د وجره او دا عجیبه خبره رم چې سړی دا وایي چې یو صوفي سړی د قومیت خبره ولیکي دا خو انساني خلق دی کنه چې خو دا د قومیت د نظریه دلته په پاکستان کې اسه بدنامه شوې ده قومیت خو اسلام هم د ورولې او د عزیزولې سره چې هغه د هغه وسیله رحمي وي او فقها وایي چې شجرې جوړول غواړي چې یو رستو سړی ته پته لګي چې زما رولې کومه او وسیله رحمي باره کې دومره لوی تاکید دی چې دا کتا سره غم خا خادی کئی کرنے کی خبر تب ہو سکے نوزویم چی دا انسانیت سر مین سے کم نہ کرنا داغی مدرسہ چکم داغا قومیت دے زکام چی تخپل رو عزیز سر مین نہ کے اور لاس تخپل کور مالت کے تبلیغ نہ کے لاس امداد چاہ تخپل کلی تخپل تپے انسانیت تار رقم نہ رہے امداد انسانیت کر
پر صاحب دا سیڑنے دا کرنے علاوہ تاسو شاعری کڑے دا
ما ہو شاعری کڑے دا بیا چی کرمے تراغم نہ لگ مطلب دای چی شاعری تو وقت کم ملاوی دو حکم نہ کلب فطری طور مجبور شو مسو نیو لیکل شاعری پیسے دے شاعر ماڑے کم خلق پیجی زکہ جے مشاعرو تا نظم او پدی وجہ نظم چرا دا مزب ریسرچ نو زگار دم نا ریسرچ او مسلسل یو پورا زندگی دا زان سٹائل دا جون پلا ربزی ہم پا مسل بس سوچ کے چس خملی پاگی وغیرہ وغیرہ نو خلق تا مل الان کے کرمے راتلو نمک کی منگڑی مشاعری پ کلی کی کولے سر خپل مرغور مشاعری بم کولے شاعری دا ما خیال چز نہ ہم لسم کیو ما لسم کی ما شروع کا خود دی بنیا جی وجہ چکم دے ناگا مینا وا زما چا سر مینا پیدا شو لگ عمر او بیا میں مطلب دای چھ بس رے را را کو ام کول او بل زم کلی دسین بغاڑ دی مخامخ سویل طرف تلوی جنگل لی او بقبلو پر نرخوات دخلو لی میدانونه کند کپوری دا ټول شاعری او رومانیت او د زما مزاج بو داسونو سپ کدا مینا شامل شو خو ما مطلب دای چھ شاعری چکم دے اغه ټولا محرک آپ ادی کے رشو دازان تو مہجور ماں رس بیا گل یو خمنگا ٹول عالم دا ٹول کائنات پال مہجر کے ٹول خپل بنیادی شیا کرے پیمین کے سڑی پہ وسل پیوشی پہ ہجر پیوشی پہ دکھ درد پیوشی وہ غٹ خبر آئے شد حسن پہ راز باندھ پیوشی حسن سے شیرے او بیا درجہ پہ درجہ سڑی دا اچھا تو مجازی حسن ہوئی و حقیقی حسن ہوئی دا یو شیرے اگر عبد القادر خٹک ہوئی جی خوگڑے خبر نہ دے دراز گڑ بیل حقیقت نہ دے مجازا خبر دا نفس نہ او دا بدن نہ لاڑی شی زتا زرنا روح تا لاڑی شی پیوریفیکیشن کی فلٹر کی آغا تبیا ردا یو شری مطلب دا آغا حقیقی وسنا مطلق
ار مین کہ ان کے شاعر نہیں وی یا ار شاعر خدا ضروری نہ چ مین کڑی
دا زخم ذات بنیاد سبب یم دال خدا غسو کشن کی پختانہ پدی شرمی کی خدا سے بہم بیچارہ قدرت ہم دا شاعران پیدا کری کنا زما کو کارو وجہ دار زویم دا انسان دا جوڑے دور لپارا مین ڈیرا ضروری ہے انسان سرا نو دا مطلب داری چی ما خوزو چی ما سمرا لٹریچر و ما که سمرا دا زانتوالی دیزر دیرو مسئلونا بچ کری ما دا ما شرطی برایونا یعنی نی چلیم نی سیگرٹ نور دا نوری لکه زوانان چی سکی نی جواری نیست نی دیشی بلکل دا زانت کری ما نو ما تی خود دیرا فیدر رسول دی دیرا زما شعره که ما غا روح دی او اگا زما یو شعر دی شرا بیا می چرت و منری دو محجورا او یو اشناو پختو کران رک شو نو خلق را تویا پختو ریپارٹمنٹ اللہ رنزکا میں نے یرا دا پختون کلچر کے حیا او دا عزت دیر بہترین چیز دی او دا او سیزم دیر خطرناک دی کلچر کے کنا نو سو یرا سا حیا نو دا شیر دا غی ترجمہ
اغه شنا تاسو نہ ترو سرک تے کغه مندل ہو
نو بس اورخ خو جسمانی لحاظ کو بالکل اورخ دے نہ پس میو اون لی کنا بالکل نہ خو مندل می پدی ج پسرو خیالات کو میو اینا ول ترس پر موجود
پر سے تاسو سیڑنے کار کڑے دے نو کم دا سی کار دے چاگا تاسو خوخ شوی وی تاسو پی ویار کے وی چیارا کما دا کار نوی کڑے نو دا پختو ادب و دے پختو دا غی با اغبا پت پاتے شوی دا سی سکار مشتا چیاری
دا اس لکا دا اوجی لکا دا ارزانی دیوان شو پا دے اس کار نو شوی نو پا افغانستان کی ندل تا نزا پی فخر حکومت چی دا یو رنبی صاحب دیوان شایر دے او غالبان ندما چی سیلیکشن یونسٹے کی کیدو یو لیکچرو رو یو ریسرچر رو پا دوارو که دما سیلیکشن شو ما تا کمیٹی ہوئی سلیکشن بورڈ یہ تو کم خواہ موت ہے ریسرچ کی اسکول کی کمیٹی وقتی چینگو کو ریسرچ یو مشن شوق سر پدی 17,000-18,000 مارو دے خبرو پروان نہ ساتے اور ډیر لیٹ خدای چې کم دی هغه سینئر هغه پروفیسر ته راو سرمن دی را باندې رو سوزې دو چیرې دا دونه سین سره یو داس نو ما شوق دې سره بنیادی تور کا ما به دعا کول چې کله ما ایمیو کوم خدای مالک شرکه ما ما ته دعا وسم بیا دې په جمعات کې او ای رب ایم نشي چې ما خدای ما پختو کړ مې ته بوزي برال ډیر په عزت را ما دعا خدای قبول کړم نو کبا بیا کار نکول نو ما به سکول نو پارزانی مم فخر دی پالی محمد مخلص چې اړو چرته ذکر نو یعنی دیوان هغه ما کو پای می فخر دی او بل مرزا خان انصاری دیوان خو افغانستان کې چاپ شو دلته مش خلیل سے خودی راتو وی مرګول جتا پر روحانیان وړي استډیو کنو دی دوباره مرتب کړ دی کې ما خدای یو داس نو سقلی مم راوسته دا پرایویټ د باہر نا چاہ زلمی ہے مشہور یعنی محقق دی ٹول ہندوستان کے گردے دلی تاجکستان اور روس اگر ماتوی شدان اس کا معاشرتم نہیں دے ہمارا ہی پہ بنیاد باندھے آگا مکوڑے رقم و قدیمہ میں پیو لکھا پائم ڈیر مطمئن ماں بیا میں پر رحمان بابا ام لکھ لو کل بیا شاد محمد دیو دیوان دے آگا میں مرتب کو پڑھوں بھی دے ٹول نمک کی نظما خیال سے پٹرول کار ڈیر مطمئن ماں اور ڈیر خوشحال ہے
ڈاکٹر صاحب پوسنی وقت کے نور و استاس و مسر و خل کو ہم کار کڑے دے چاہ کار نٹ جات متاثر شیوے دا گھنے چہرہ ڈیر جات خکار کڑے دے
زخو مطلب دا چې د ټول نړۍ زیات متاثر مزکه چې داغي جون ته وګوري اوس لکه امیر شهید سے ټول عمر په جیلونو کې د خدای خدمتگار پاواله او د ټول نړۍ زیات نسخه تقریبا ول ستلس نسخه د پیدا کریم دی د ایډیټ کریم دی او په خپل سره چاپ کړی یا پیسې چانه راغستي یا خپل لګولي نو داغه د اقرار او مهنت ته چغور مخنه جی نو ډیر خپکیګه مده د دېغه ته مشنری په دې وجه زه راغ نړۍ متاثر مزکه چې موږ ایم کولا نو بس خو امیر کتاب بو داغ بو یا قلندر سے بو کامل سے بو التدختین سے بو حبیبی سے بو سنو کے ابھی بولا رفی سے نڈر متاثر موزل میں ہے واد مل کار کی بہرحال اختلاف ہو دس پہ نقطہ کے دا ریسرچ کم نے دا یا روان عمل لے سو وقت کی کتاب نہیں بل وقت کی پیدائش داغی درستگی رو رکی گی نما ڈیر و خبر و درستگی کرے دا دا مشران و آگے خود خپل وقت دا سایزات مطابق کی دیشی دا دینم زیاد نور کتابوں نے پیدائشی اور زما ایک سوک دا تکمیل پلور سپا کی پیش رفو گی
تا سودا گنے چی تیرنی کار ضرورت شتا که بس دا تکمیل تورس
دا قامونا دا یورپ چی کم دے دا خطول دا سیرن اللہ دیزی تورسی رو زکر چی اباسیت دور کی دا یونان کتابونا عربی کی ترجمہ شو آوگی پی نپی دل آ مغرب دیر پا بد حالت که و مذہبی و قبضہ و دا دقشان مولیان و حالتا کم آگا چی کل دا مسلمانان انلستا سپین تا لارلن آئی پا دیر طول خبرو پیشو نو ریسرچ چی سونی و تحقیق کی چی سونی دا جن پا ہر حوالے کم دل دا جی تعلیم کی سر ڈگرو را پارا دل دا چی افسر ریسرچ پروفیسر راشی آگا خپل دفتر زان خشت کی جگڑی کی مالا کرسے مالا ٹیلیفون مالا دا او آگا کار کئی آگا مقالے چی صرف دا غر پارا ضروری چی را 18 دا پارا یومنا دا 19 دا پارا پیندش بگو دن دا مجبورے نے کئی او بس کل یو تا معلولی کبل دا تحقیق ذوق پا دی طول قومنا پا طول مسلمانانو کی ختم دی بس خدای خی سانجام
ڈاکٹر پرویز محجور صاحب تاسو پا مشال مرکہ کی ملمائے کپ آخرہ کی مو دخپل کلام جو سو بند مو
زما خو زیادہ تر شاعری صوفیانہ دا آو نو دے وقت کی خورت غزل یادی گی چا آگی کی بشید تصوف دوم رنی خو آرا تیاد چو لکہ دا چی دا گلون دا پرہر بچا تا سویم دا سپرلو دا رفوگر بچا تا سویم گلون خو خلقوی گل لیوز پردے شو آگا دے زخمی آو سپرلو والی گریوانش لولو نور سوک پی نیدی نمی اخلی اور نور دا ننان خبر نی او چه دا زلفو دا تیرو پا سنگ کی اسی چه دا زلفو دا تیرو پا سنگ کی اسی ستا دا مخ دا سپین سهر بچا تا سویم دلتا ما تا سپین دی شا تا تیرو سر تعلق دی او چه می کور لکا سهرا دا بی دیوالا چه می کور لکا سهرا دا بی دیوالا دا دنن دا بحر بچا تا سویم اخو چه کوری نا دنن و بحر درجی و فرق ما دیوال نیشن دا بحر و دنن بزا چا تا سویم دیتا هر رنگ سڑی و خپل تخیلی معنی ورگولی شی بل دا چه که بدنام دی پیارای مغرسنیا که بدنام دی پیارای مغرسنیا ستا دا کانو دا خپل سر بچا تا سویم دا دیر سو خبر دی کرم او چه دا یازل کی کوئی دی محجورا چه دا یازل کی کوئی دی محجورا و دا منزل دا رہ گزر بچا تا سویم
نظر دې ته خایست نا سمرا خلې تا دې ته حیرت ګوتا په خلا چاچې دلې تا ستا په سندونو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو امرور ولي وینما خلو ټلو ټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختانه ډالر او بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې وطن دا آباد ول غاڑی
دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی آباد بیرتا کوئی چمن چکلو دہر دم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور مڑ کول واڑی کلام باڑا ہس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال نہ پا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی da pukhtun khwa